پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه نجیه سپی او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیل درته نشر شي. د افغانستان په اړه په ریپورټونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل په موضوع خبرې کړي. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له احمد تکل څخه واورو.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وای د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبرې کړي. د پکتیا سیمایز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 12 وسلوال وژلي دي، او په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر له 1,62,000 واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي. خلیلزاد پرون د اپریل په 13مه د ټویټرونو په یو لړۍ کې ویلي دي چې دواړو پر دې خبرې کړي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي، او د افغانستان حکومت او طالبان باید د زندانیانو د خوشي کولو بهیر چټک کړي، تشدد باید کم شي، او د افغانانو ترمنځ باید خبري پیل شي. خلیلزاد همدارس د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د پای ته رسیدو لپاره د یو پراخ بنسټي حکومت د تشکیل پر اړتیا خبري کړي دي. د پکتیا سیمایز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 12 تنه وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا وسلوال د شنبې په ورځ د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې په سیمه کې افغان سرحدي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دي. د پکتیا ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دا وسلوال چې په ډله کې پاکستانی جنگیالي هم شامل دي، د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې له افغان ځواکونو سره د جګړې لپاره را اوښتي وو، خو د سرچینې په وینا په نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د وسلوالو مخالفینو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواوو په پوځي هوایي اډه کې د ګزمې ماموریت پای ته ورسو. د دې هیواد د دفاع وزارت یوې ویاندې مګدالینا دورژاکوا په چک جمهوریت کې خپلواک خبری آژانس سی ټی کی ته ویلي چې مارچ د بګرام د هوایي پوځي اډې د ماموریت وروستۍ میاشت وه، او د دې ماموریت لپاره پوځي وسایل د جمعې په ورځ چک جمهوریت ته ورسېدل. خو دورژاکو ویلي چې د چک جمهوریت پوځیان په افغانستان کې حضور لري. یو شمیر ډاکټران په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په یو روغتون کې کار کوي، او د افغانستان د پوځیانو لپاره د روزنې ډلې هم د هیواد ته په تګ راتګ کې دي. د چک جمهوریت پوځیانو ته د بګرام په پوځي هوایي اډه کې د ګزمې او د امنیت د ساتلو ماموریت په 2013 میلادي کال کې سپارل شوی و. په دې ماموریت کې د چک جمهوریت 8 پوځیان، 15 په 2014 او 3 په 2018 میلادي کال کې وژل شوي وو. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د نړۍ بیلابیل حکومتونه د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. په ډیری هیوادونو کې د دې وبا د مخنیوي لپاره دولتي ادارې تر ډیره بندې دي، او تجارتي چارې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر پرون د اپریل په 13مه له 1,62,000 واوښت. د مړو تر ټولو لوړه شمیره په اروپایي هیوادونو کې ده چې 1,00,000 ته رسیږي، او په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمیره له 2.3 میلیون اوښتې ده. د جرمني، کاناډا، برازیل او ایټالیا په ګډون د نړۍ د 13 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو ګډ بیان کې غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره په نړیواله کچه مرستې وشي. هغوی د کورونا د وبا د اقتصادي اغیز د کمولو لپاره د سوداګرۍ، مالی راکړې ورکړې، مسافرت او روغتیا په برخو کې د همغږۍ او همکارۍ د زیاتولو ژمنه وکړه. فرانسې، سنگاپور، ترکیه، مراکش، پیرو او جنوبی کوریا هم د دې بیان ملاتړ کړی دی. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو واټ د نوم له بدلېدو وروسته د روسیې سفارت چې په همدې واټ کې موقعیت لري خپل رسمي ادرس بدل کړ. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې د پراګ ښاروالۍ نږدې دوه میاشتې مخکې د دې واټ پخواني نوم ته د روسیې د اپوزیسیون د مهم مشر بوریس نیمتسوف نوم ورکړ. نیمتسوف چې د روسیې مرستیال صدراعظم و، د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مخالفت کې سپینې خبرې کولې. پر هغه د 2015 کال په فبروري میاشت کې د کرملین په څو مترۍ کې مرګونی حمله وشوه. چکی رسنیو پرون د اپریل په 18 راپور ورکړ چې د روسیې سفارت په رسمیاتو کې د خپل ادرس لپاره د واټ د نوي نوم پر ځای د څیرمه کوڅې چې د روسیې د قونسل استوګنځی په کې دی نوم لیکلی دی. د روسیې سفارت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي او د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت دا مسله کم اهمیته بللې ده. وروستی خبر، متحدو ایالاتو او برتانیا په هنګکانګ کې د 14 معترضو فعالانو نیول کېدل غندلی دي. دا کسان د حکومت پر ضد د تیر کال په پراخو مظاهرو کې د ګډون په تور نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون شنبه وویل دا اقدام هغه تضمینونه په خطر کې اچوي چې د برتانیا د مستعمرې ته 40 کاله مخکې هغه مهال چې چین ته سپارل کېده ورکړل شوي و. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم دا نیونې غندلی او ویلی دی چې په سوله ایزو اعتراضونو کې ګډون د هنګکانګ د خلکو له بنیادي حقونو څخه دی. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې او اورئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې ده azadiradio.com. پر روانه خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل په موضوع خبرې کړي. د ثبات او همپلنې ټاکنیزې ډلې د رهبری شورا غړی عاصم عاصم وایي
په دې مرحله موضوع کشانده شده، یک کمی طول کشید، یک کمی اصرار و پافشاری.
په افغانستان کې د کورونا ویروس درې شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې. دا په تیرو 24 ساعتونو کې د چل دې سره 993 پیښې ثبت شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وحیدالله معیار بیا له یو شمېر زورواکو د لاسوهنې خبر ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس له امله د مړ شویو کسانو شمیر 1,60,000 ته ورسید. د خپرونې د دوهمې نیمایي ډیره برخه نور بس د خپرونې ته ځانګړې شوې. اورېدل یې مه هیروئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. د سر راپور موده دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل په موضوع خبرې کړي دي. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره یې د افغانستان د سولې په اړه هم هر اړخیزې خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل او بین الافغاني خبرو د پیل لپاره بری پزان سره روان دي. دا اوس زمون همکارا ډیبا نادر رس ډیر نور جزئیات وی دی وی میرا بنی وکړای په دې اړه نور جزئیات راکې.
مننه ناجیه جانې. سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان سول لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان کې د سیاسي کړکیچ په حل ټینګار کړی او د هیواد له سیاسي مشرانو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپل تازه ټویټونو کې لیکلي چې هغه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره د دې خبرو ترڅنګ د طالبانو او حکومت لوري د بنديانو خوشکېدو بهیر په چټکوالي او د بین الافغاني خبرو د پایل په تړاو هم خبري کړي. هغه ویلي موږ ژر تر ژره د کورني سیاسي بحران د حل په حق له خبري وکړي او د دې په حق له خبري وکړي چې رهبران ټول شموله حکومت جوړ کړي ګټه یې څه ده. موږ د افغانستان دولت او د طالبانو لوري د بنديانو د خوشکولو لړۍ په چټکوالي د تاوتریخوالي په کمالو او بین الافغاني خبرو د پایل په تړاو هم خبري وکړي. ښاغلي خلیلزاد په خپلو ټویټرونو کې زیاته کړې چې سیمه ایزو او نړیوالو هڅو کې د هند ښکېلتیا هرکلی کوي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر سره د ټاکنو وروسته د سیاسي بحران د حل او سولې پروسې د چټکوالي په اړه خبرې کوي چې ویل کېږي دا دواړه پروسې ورو او د تمې خلاف روانې دي. د ثبات او همپالنې ډلې د رهبري شورا غړی اسم عاصم ولسمشر غني په دې بېځایه ضد تورن کړ او ویل چې د نوموړي غیر واقعي لید مقابل لوري سره سیاسي کړکیچ غځولی دی.
تا این مرحله موضوع کشانده شده یک کمی طول کشید، یک کمی اصرار و پافشاری
ازای رسیدل او غزیدل در علمیل در خاقل غنی او در شاوخوا خلق و مقابل لوری تا غیر او په هغو هوکړې کې په هغو شیانو ټینګار دی چې د دوی ټیم یې غوښتنه کوي. دا چې دا موضوع تر دې دمه نه ده حل شوي لامل یې همدا بې ځایه ضد دی. د تازه راپورونو پر بنسټ د افغانستان ټاکنو څخه راولاړ کړکېچ وروسته تر دې دمه څلور طرحې د عبدالله عبدالله او ولسمشر غني ترمنځ تبادله شوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله د یوې نوې طرحې په اړه خبر ورکوي. د دوی په وینا په یادې طرحې ډېر جدي کار روان دی چې راتلونکو څو ورځو کې به بشپړه شي. مننه غلی صافی.
ډیره زیاته مننه دیویجانی. دا چې اوس امریکا ولی په دې مواردو ټینګار کوي او اوس وخت کې افغان دولت ته څه کول پکار دي په اړه یې زموږ همکاري ډیوی نادر د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی سره مرکه کړي او په سر کې ورنه پوښتلي.
زه فکر کوم چې خلیلزاد د خپل د امریکایي دولت د مقاماتو په هدایت باندې حتی زر چې وی غواړي د امریکا سره هم موافقتنامه چې طالبانو کړي دي چې هغه سرته ورسوي او عملي یې کړي. نو په همدې لحاظ باندې دوی په دې دپاره بیره لري چې هغوی د ځان ته د لاسته راوړنې وګڼي او دا د لاسه ورنه کړي او هر نظر چې کولی شي دا موضوع سره فیصله کړي.
په دې وخت کې خلیلزاد په خپلو ټویټونو کې د ولو ته هم اشاره کړې ده. ستاسو په اند په اوس وخت کې د دواړو لورو طرفه د بندیانو خوشي کول به څومره ګټور تمام شي؟
زه فکر کوم چې بندیان باید خوشي شي او هغه ځای کې چې تاسو کې خوشي کوي اول معاینه وکړي چې دوی په مرضو اخته شوي نه وشي او روغ خوشي کړي او که دوی بندیان مریضان او مرض نیولي او د دوی رولي چې خپلو وطنو ته او یا نورو هیوادو ته نورو خواو ته زندان خوشي کړي هغه به بله فاجعه بیا منځته راوړي. نو په دې لحاظ باندې باید چې د خلیلزاد سره مستقیم په وضاحت زمونږ مونږ رسنه دی معلوم چې عبدالله ورسره پټه ګوري نورې خبرې کوي هغه خبرې غني ته نه وایي. غني سره چې ګوري هغه یو څه چې وایي هغه د قبل ته د منلو وړ نه دی. وحدت نشته، تفاهم نشته، ورورولي نشته، افغانستان ټول شیان تللي دي. نو ضرور دا دی چې اول د مرض او د سولې د دواړو مساویانه تفاوتات او څېړنې وشي او عملي انساني صورت سره د عمل انجام شي، نه دا چې د خلک په ګم پرېښي دي موضوع مبهمه پاتې ده. هر څوک چې هر څه کوي بل څوک پرې خبر نه دي. دا پرابلم سره موږ اخته یو او دا لوی ناورین د افغان ولس دپاره ده او بدبختي ده د هغو خلکو چې دوی غواړي حکومت وکړي.
ساپای صاحب، د وروستي پوښتنې په حیث څومره د افغان سولې په برخه کې د هند رول مهم دی؟ ځکه چې خلیلزاد هم د هند له ښکېلتیا نه هرکلی کړی دی.
هند مهم دی، یو لرې ګاونډی زمونږ دی، منتها هند نشي کولی زمونږ ټول مشکلات حل کړي. هند هم که ځان را مخه کوي هغه وخت کله چې امریکا غواړي چې ځان بېغمه کړي د مصارفونه ورځي چې جمهور غږیږي چې نور نشم پاتې کېدلی هند خو اول نه اقدام نشي کولی په دې وضعیت او په دې حالت د افغانستان کې هند هغه حکومت سره کار کولی شي هغسې یو نظام سره په افغانستان کې کار کولی شي چې هغه خپل ولس غواړي خپل د ولس خدمتګار اوسي او د هند هم ورسره مرسته وکړي چې یو ځای ته ورسېږي. اوس هند یو ورځ جمهور سره کار وکړي که بل ځان اعلان کړی بل سره کار وکړي. موږ ته اول یو قوي ملي دولت وطن دوست او د خلکو باندې خپل دلسوزه حکومت پکار دی، بیا که هندي که پاکستاني که ایراني که هر بل یوي موږ ورته قناعت ورکولی شو. موږ د هند سره د امریکا سره ټولې نړۍ چې موږ سره کوي موږ دې جوګه نه یو چې هغه مرستې سمې په سمه لاره په کار واچوو او مخکې بوزو. دا پرابلم باید حل شي د قدرت فاصله هغې ده که هند راځي که هر څوک راځي موږ استفاده ترې کولی شو، او که حل نه شي هر خارجي به لکه چې لاس وهي په خپلو ګټو دپاره وهي زموږ په ګټو باندې اخته نه دي.
د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی و. اوس هم اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د هیواد په 12 ولایتونو کې سړی وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په یوي سړی خونی 180 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ملي پراختیا شرکت له لوري جوړیږي. نوموړی وایي چې په میدان وردګ، فاریاب، کاپیسا او تخار ولایتونو کې د دغه سړو خونو د جوړیدو کارونه پیل شوي او په راتلونکو ورځو کې به په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د ښاغلي رستمی په خبره چې دغه سړی خونې د 1500 میټریک ټنه میوې او سبزیجاتو د ذخیره کولو وړتیا لري او کارونه به په راتلونکي یو نیم کال کې بشپړ شي. ښاغلی رستمی وایي چې د دغه سړو خونو جوړیدل د بزګرانو په اقتصادي وده مستقیم تاثیر لري، ځکه د نوموړي په وینا بزګران کولی شي چې خپلې تازه میوې په دغه سړو خونو کې وساتي او وروسته یې په مناسب قیمت وپلوري. او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې چونې خونه وایي که د افغانستان د صادراتو وضعیت د اوس په شان دوام پیدا کړي نو په روان کال کې به 1 میلیارد ډالر زیان وکړي. د دې خونې د اماړیکو مسؤول جاناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال افغانستان د هرات او مزار شریف له لارو ډیر کم صادرات لري او نورې ټولې ځمکنۍ او هوایي لارې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د افغان صادراتو پر مخ تړل شوي دي. خاغلی نوید وایي وچ او تازه میوه، قالینې، قیمتي ډبرې، سبزیجات، لاسي صنایع او یو شمېر نور د افغانستان صادرات دي چې باید د نورو کلونو په شان د هوا او ځمکې له لارې نورو هیوادونو ته صادر شي. د نوموړي په وینا د سوداګرۍ او پانګې چونې خونې دا ستونزه له افغان حکومت سره شریکه کړي او حکومت هم ژمنه کړې چې دا ستونزه به په نږدې وخت کې حل کړي. د سوداګرۍ او پانګې چونې خونی د معلوماتو په اساس تیر کال افغانستان نورو هیوادونو ته د 1 میلیارد ډالرو په اندازه صادرات درلودل.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا ویروس 3 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 993 ته ورسید. د عامې روغتیا وزارت ویان ساعت مخکې خبری کنفرانس درلود. دغه کنفرانس ته زموږ همکار خادر پردیس تللی و. پردیس صاحب د اوس راسره په سټډیو کې دی. پردیس صاحب، دغه پیښو په اړه کله نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه ناجی جان، تاسو سلامونه ټولو اوریدونکو ته. هیله د صحت ولري. بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودل، نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تیرو 24 ساعتونو هغه د کورونا وایرس په اړه تازه ارقام خپاره کړ. په هغې کې ویل شوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3 تازه پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي، چې 1.5 په کابل کې دي، 14 په بلخ کې دي، 6 په کونړ کې، 4 په هرات کې، 3 په بغلان کې، یو په جوزجان، فاریاب، لغمان کې ثبت شوې دي. دغه پیښې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله میار همدار از ویل چې تر دا مهاله په ټول هیواد کې د کورونا وایرس له امله دری دیرش کسه یعنی وفات شوی یا مړ شوی دی دی وایروس لامل او لنیک مرغ چوی په تردا محله یو سل یو دیرش کسه پرته خپل روغتیا تر لاسه کړی په تیر څلور ویش ساعتونو کې پنځلس کسه بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړی دی چې دیارلس یې په کابل کې دي او دوه یې په هرات کې دي. نو د دې تر څنګ هغه همداراز دې ته هم اشاره درلودله چې که چیرته وضعیت په دغه ډول باندې دوام وکړي شاید دغه پیښې نورې هم زیاتې شي. ناجو جانه
ډېره مننه. پر دې صاحب معیار اوسني وضعیت په اړه څه وویل؟
ښه، معیار خو د اوسني وضعیت په اړه په پوره اندېښنه یې وښوده، ډېره ژوره اندېښنه یې وښوده او وی ویل چې په راتلونکې ورځې زموږ دپاره ډېرې بحران زیږوونکې ورځې دي او موږ به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، پیښې به ډېرې زیاتې شي چون دا وضعیت په همدغه ډول روان دی. هغه اشاره درلوده چې د نړۍ ابر قدرتونه د دې ویروس څخه په امان کې نه دي او تر ګنډو لاندې شو. نو افغانستان خو یو فقیر هیواد دی او راتلونکې ډېر په مخ کې لري، خو ټینګار یې دا و چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت، روغتیا نړیوال سازمان هغه سپارښتنې چې د کورونا مخنیوي په خاطر باندې شوي دي او همداراز قرنطین هغه موارد چې دغه باید ډېر جدي په پام کې ونیول شي.
نوموړي څه وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د ناروغانو وضعیت څنګه دی؟
ښه، معیار خو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د اووه نفرو یا د اووه ناروغانو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ، خو چې هغه اووه ناروغان په کابل کې دي او وی ویل چې د دغه اووه نفرو ناروغانو وضعیت تر دې حده دی چې ان تر دې راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې شاید د دې د مړینې خبر هم خپور شي. یعنې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ورته وښودی.
په کومو ولایتونو کې تر ډېره د کورونا پیښې ثبت شوي؟
تر دا مهاله خو چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ باندې اول هرات دی، له هرات وروسته کابل دی، د کابل نه وروسته بیا کندهار دی. خو په تیرو درې څلور ورځو کې نه، البته چې په تیره یوه هفته کې کابل بیا هغه ولایت دی چې په دې کې ډېرې زیاتې پیښې ثبت شوي دي. مثلا نن په کابل کې یو دېرش پیښې ثبت شوي، په هرات کې څلور پیښې ثبت شوي، په کندهار کې پیښه نه ده ثبت شوې. تېره ورځ همداسې په هرات کې دوه پیښې ثبت شوې، په کابل کې څلور پیښې ثبت شوې وې. نو د عامې روغتیا وزارت معلومات دا ښیي چې دغه موارد چې په کابل کې د ډېرېدو په حال کې دي، هغه دلیل دا دی چې دلته خلک هغه د عامې روغتیا وزارت او یا روغتیایي لارښوونه ته جدي پاملرنه کوي او هغه قرنطین چې د حکومت له لوري په دوی باندې د تطبیق په حال کې دی هغه په سم توګه باندې نه عملي کوي.
یوه وروستۍ پوښتنه، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د زورواکو له مداخلې هم اندېښنه وښوده، تاسو
دقیقا معیار په خپلو خبرو کې وویل چې مثلا د نورو هیوادونو موږ په پیسو یا د مرستې په واسطه باندې موږ د کورونا د پیښو د ازمایښت یا د ټسټ لپاره موږ کیتونه راغواړو. نو داسې وضعیت هم راځي چې دلته ځینې زورواکي زنګونه کوي په یو ډول لکه د تفریح په ډول باندې، لکه د ټوکو په هغه باندې راځي ټسټ کوي چې هغه زموږ لپاره ډېر زیات قیمت تمامېږي. دوی ویل چې حکومت او اړوند ادارې باید دغه ډول مداخلو مخه ونیسي. بل موضوع دا ده چې په یو شمیر ولایتونو کې ځینې زورواکي دي چې په زوره د عامې روغتیا وزارت یا په یو پلمه نه په بل پلمه باندې دغه کیتونه غواړي چې په دې ولایت کې مثلا پیښې ډېرې زیاتې شي، راکې موږ ته چې موږ خپل ټیسټ وکړو. یعنې دغه موارد چې دوی ورته اشاره وکړه او زورواکي وایي په دې بحرانځه وضعیت کې اصلا موږ ته د منلو وړ نه ده او هیله لرو چې اړوند ادارې په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار خاطر پردیس و چې ویلې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا ویروس درې شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې، چې له دې سره په ټول افغانستان کې د مثبتو پیښو شمېر 993 ته ورسید.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله، د نړۍ په کچه د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 1,00,000 ته ورسید. جزئیات له اسدالله لودین څخه اورو.
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 2.3 میلیونه ته ورسېدې. په ځینو هیوادونو کې د دغه ویروس د خپرېدو کچه کمه شوې او روغتیایي چارواکي وایي پوهنتونونو او ګرځبندیز د ویروس خپرېدل ورو کړي دي. په تیرو څو اونیو کې په تقریبي ډول 4.5 میلیارد وګړي په ټوله نړۍ کې قرنټین وو او یوازې د خوړو اخیستو او روغتیایي خدمتونو لپاره له کوره وتل. پرون د اپریل په 13مه د کورونا له کبله د امریکا تر ټولو زیات ځپل شوي ایالت نیویارک په یوه اونۍ کې د مړینې کمه شمېره درلوده. د دغه ایالت والي اندریو کومو د مړینې د کموالي لامل ټولنیز واټنونه یا په کور پاتې کېدل وبلل او ویې ویل ایالت لا دې ته چمتو نه دی چې محدودیتونه پکې نرم شي. په جنوبي کوریا کې پرون د کورونا یوازې 8 مثبت پېښې ثبت شوې. په تیرو دو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد د پېښو شمېر یو رقمي عدد ته راټیټېږي. ایټالیا کې بیا پرون د کورونا له کبله 422 کسان مړه شول چې زیاتوالی ښیي. فرانسې او هسپانیې د ځینو لنډمهاله روغتونونو له منځه وړل پیل کړي او جرمني ویلي د کورونا ویروس وده یې قابو کړې ده او د لګول شوو محدودیتونو په نرموالي کار کوي. جرمني کې به سبا د اپریل په 6مه ځینې دوکانونه بیرته پرانستل شي او په راتلونکو څو اونیو کې به د ځینو ښوونځیو دروازې هم خلاصې شي. سویس، ډنمارک او فنلاند هم سر له سبا یو شمېر دوکانونه بیرته پرانیزي. ایران هم یو شمېر کم خطره کاروبارونو ته بیرته اجازه ورکړې ده، که څه هم دغه هیواد د منځني ختیځ په کچه د کورونا تر ټولو زیاتې پېښې لري. په ځینو آسیایي هیوادونو له هغې ډلې سنګاپور او جاپان کې که څه هم د کورونا وده کنټرول شوې خو پرون پکې د پېښو ګراف لوړ و. په جاپان کې د کورونا مثبتې پېښې له 10,000 واوښتې او صدر اعظم شینزو آبه اعلان وکړ په کور کې د پاتې کېدو د جبران لپاره هر وګړي ته 100,000 جاپاني یان ورکوي چې نږدې $1,000 کېږي. جاپان، بریتانیا او مکسیکو بیا د محدودیتونو موده هم غځولې ده. په امریکا کې بیا بندیزونو خلک په تنګ کړي دي. پرون د ګڼو ایالتونو سلګونو اوسیدونکو مظاهره وکړه او ویې ویل دوی لیواله دي چې بیرته خپل کارونه پیل کړي. په برازیل کې هم پرون خلک د لګول شوو بندیزونو په غبرګون کې لارو کوڅو ته راووتل او غوښتنه یې کوله چې سوداګري او کاروبار باید بیرته پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په بېلابېلو مسایلو لیکنې او تبصرې کړې. دغه ورځپاڼو ته اکرام الله اکرام کتنه کړې.
ویسا ورځپاڼې هغه ګنګوسی ته اشاره کړې چې ویل کېږي ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله یو سیاسي جوړجاړي ته رسېدلی دي. سرمقاله لیکونکي د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي له قوله لیکلي دي چې ډېر ژر به د ښاغلي عبدالله په مشرۍ د مصالحې شورا جوړه شي او په خپل کار به پیل وکړي. وړاندې سرمقاله لیکونکي لیکي که څه هم د ښاغلي عبدالله یو شمېر پلویان لا هم د اساسي قانون په تعدیل او د یو غیر متمرکز نظام په جوړښت ټینګار کوي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي ښکاري داسې چې بلاخره دواړه لوري یو جوړجاړي ته رسېدلي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې په افغانستان کې به بلاخره د 2014 کال ټاکنو سناریو یو وار بیا تکرار شي او د اساسي قانون مواد به نقض شي او د ملي والی حکومت په شکل به یو بل حکومت جوړ شي. خو د سرمقالې لیکوال ته دا هر څه ځکه د انتقاد وړ دي چې نړۍ او افغانستان له کورونا سره مبارزه کوي خو د افغانستان مشران د واک د ترلاسه کولو په سر لانجې. ورسپانه لیکي د یو تاریخي ناورین پر مهال چې نړۍ خپلو خلکو ته د اسانتیاوو د برابرولو لپاره هلې ځلې کوي، افغان سیاسي مشران د ملي ګټو او د ولس د ارمان پر ځای خپلو شخصي ګټو او امتیازاتو ته ترجیح ورکړه او د سرمقالې د لیکوال په خبره چې د بې حسۍ او جفا یو تاریخي مثال یې ثبت کړ. هشت صوب ورسپانې بیا په افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو لوړو بیو ته اشاره کړې او لیکلي دي په داسې حال کې چې خلک په کورونو کې قرنطین دي او د بیروزګارۍ کچه اوج ته رسېدلې. د لومړنیو خوراکي موادو لوړ نرخونه د اندېښنې وړ دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو زیات شمېر خلک د لوړ قیمت له امله د لومړنیو خوراکي موادو د اخیستو توان نه لري. د سرمقالې لیکوال په حکومت انتقاد کوي چې ګوند د بحران په دې ورځو کې نشي کولای نرخونه کنټرول کړي. ورسپانې دغه شان وړاندیز کړی چې افغان حکومت باید هغه 15,000 ټنه غنم چې د چابهار بندر له لارې به ډېر ژر افغانستان ته راوړل شي په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کړي تر څو د بیچاره خلکو په درسرخوان د څو ورځو لپاره ډوډۍ پیدا شي. ملي ارمان ورسپانې لیکلي چې وسلوال طالبان به له جګړې بل څه نه لري، ځکه خو د کورونا وایرس د لاخبر خنیوي په پار له افغان حکومت سره د اوربان غوښتنې ونه منلې او نږدې هر ورځ لسګونه افغان سرتیري او ولسی وګړي وژني. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې په ټوله نړۍ کې جنگي ډلو د کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر جګړه درولې، خو یوازینی ډله چې لا یې هم د غوښتنه نه ده منلې طالبان دي. د سر مقالې لیکوال لیکي لدې معلومیږي چې دغه ډله بیل جګړې بل څه نه لري او لا هم هڅه کوي چې د جګړې په شدت سره د سولې په مذاکراتو کې زیات امتیاز واخلي. ورسپانه اندېښنه ښیي او لیکي چې که طالبان د کورونا د بحران په دې حالاتو کې هم خپلې جګړې ته دوام ورکړي، نو لرې نه ده چې کورونا وایرس به په افغانستان کې ډیر زیات خلک ووژني.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سیاسي امنیتی وضعیت په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره همدراز د افغانستان د سیاسي کړکیچ د پای ته رسیدو په اړه هم خبرې کړې دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 12 وسلوال وژلې دي. چارواکي وایي دا وسلوال د شنبې په ورځ د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې په سیمه کې له افغان سرحدي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. چارواکي وایي د دوی په ډله کې پاکستاني وسلوال هم شامل و. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواوو د پوځي ماموریت په چوکاټ کې د ګزمې ماموریت پای ته رسولی. د نړۍ بیلابیل حکومتونه د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو شمیرنو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر پرون د اپریل په 13مه له 1,02,000 واوښت. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو واټ د نوم له بدلېدو وروسته د روسیې سفارت چې په همدې واټ کې موقعیت لري خپل رسمي ادرس بدل کړ. د پراګ ښاروالۍ نږدې 2 میاشتې مخکې د دې واټ پخوانی نوم ته د روسیې د اپوزیسیون د مهم مشر بوریس نیمتسوف نوم ورکړ. او متحدو ایالاتو او برتانیا په هنګ کانګ کې د 14 مترزو فعالانو نیول کېدل غندلې دي. دا کسان د حکومت پر ضد د تیر کال په پراخو مظاهرو کې د ګډون په تور نیول شوي دي.
اوس هم نور بسته اونیزه خبرونه چې په ژوندۍ بڼه خبريږي او ریدلې مهیروي.
نور بسته شکست سکوت.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، وقت شما بخیر. برنامه شکست سکوت است. من با فرید علیمی در خدمت شما قرار گرفتم. همزمان با شیوع کرونا، شمار نهادهای خیریه و افراد رضاکار برای مقابله با ویروس کرونا پیش قدم شدند و بسته های از مواد خوراکی و همزمان و دیگر لوازم بهداشتی را برای مردم کمک کردن. این روند همچنان ادامه داره. روی این موضوع بیشتر صحبت میکنیم که در برنامه با من خانم ترنم سعیدی، فعال مدنی و یکی از رضاکاران مبارزه با کرونا، از طریق تماس تلفن با ما قرار دارن. همچنان شما شنونده های عزیز میتونن که نظر و پیشنهاد شما هم گرفته شوه و شما میتونین در با این شماره ها با تماس شوین. 0799-20-35-40 و 0800-22-5-755. خانم سعیدی سلام، وقت شما بخیر. با بود خوش آمده.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلامت باشین. تشکر از اینکه وقت دادین و به برنامه حاضر شدین. خانم ترنم، شما یکی از رضاکارانی هستین که همزمان با شیوع کرونا در افغانستان شما فعالیت های رو با دیگر هموطنان ما و فعالین مدنی. نقش افراد رضاکارانه تاییدم و کسایی که پیش قدم بودن، چی نقش را تا اونوز اینا ایجاد کردن و ایفا کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام خدمت شما و هموطنان عزیز کارمر میشنم. بدون شک کرونا یک بحران هست جهان را درگیر کرده و فعلا جهان پاش میلنگه و نمیتونه پسی درگیره و اگر
بله.
تمام مردم دست به دست هم ندن نمیتونه قصد با این بحران مقابله کنن. مردم افغانستان همچنان مردم ضعیفی هستن و از لحاظ مادی از لحاظ فقر بسیار در منطقه هستن معلومات در لحاظ با دلیل این باید مردم با جوانای ما رضا کارانه می آمدن و شروع می کردن به کاری که مرد اقل بتنیم در یک حد نسبی ما این بحران رو بتنیم پیشتر بذاریم کمک کنیم که برای مردم ما آسان تر شد. و کاری که رضا کارای ما انجام دادن اولی بود که چون ماسک و دستش به طور سرسام آوری گرام شد دفت هم
بله.
اونا رو سریع کردیم از وزارت صحت عامه همکاری کرد و توضیح بین مردم به صورت گروهی به صورت تکفردی شروع کردن و در بین مردم عوام تنسل پخش کنیم یک پیدا دیره و بعد از او شروع تهیه لیست افراد نیازمند که تا فعلا هم ادامه داره
بله.
که هر کدام از ما منطقه ما یا همو کوچه ما یا محله ما را تعداد فقیر فقرا را یا بتونیم شناسایی کنیم اونایی که واقعا نیازمند هستن و در طی زمان قرنطینه نمیتونن چون کار نیست و نمیتونن از خانه بیرون شون حداقل از گرسنگی خدا نکرده دچار کدام مشکل نشن اونا شناسایی کرده و به تاجرها یا به ارگانهایی که کمک میکنن خود ساعت آمد کمک میکنه شارمندی کمک میکنه بسیار از نهادهای دیگری که لیست ها رو ما برای زنان میدیم و اونا به افراد نیازمند کمک میکنه ما تا فعلا شکر که موفق هم شدیم خیلی بسیار از خانواده ها رو کمک کنیم و این فراگیر شد در تمام کشور و جوانان رضاکار همه دست به دست هم دیدم و تا این لحظه رو بسیار کمک کرده ایدم.
چقدر نقش کسایی که در ایراستا و در مجموع بسیج مردمی واقعا قابل ستایش است و تانسته که یک نقش خوب را بازی کنه در مبارزه کرونا؟
اصلا ما نباید توقع داشته باشیم که حکومت در تمامی مراحل یا در تمامی بحران ها بیاید و تمام نیازمندی های مردم ما را حل کنه. این گرچه که باید این کار میشد اما با شرایط کنونی و فعلی که حکومت ما داره و درگیر زدبندهای سیاسی خوشان هستن قطعا مردم ما نباید توقع داشته باشن و ما جوانان ایده خوب درک میکنیم که اگر ما به داده مردم ما نرسیم و منتظر باشیم که حکومت سایر انجام بده قطعا نمیشه و باید مردم تاجرا جوانان تحصیل کرده جوانان آگاه و حتی مردم عوام همگی باید دست به دست هم بدن دستی زیر درست کنن و بتانن کمک کنن به هم دیگه. تا این لحظه نقش مردم خیلی خوب بوده حداقل اگر همکاری مردم نمی بود قطعاً با این بحران کرونا که 2 ماه شده تقریبا شروع شده خب باز هم ما نسبت به کشورهای همسایه خیلی بهتر هستیم. تعداد گرفتارهای و مصاب شده های ما خیلی کم هستن و امیدوار هستم که وحی میروان ادامه پیدا کنن اما باز هم تعداد مردمی که نیاز دارن بیرون میآیند و همچنان چه بچه تمام دوستای دیگری که دارن در این راسته کار میکنن هنوز هم در آن شناسایی هستیم و لیست افراد نیازمند تهیه میکنیم و حداقل بتونیم برای 1 ماهشان مواد خوراکیشان بدیم. تو ماه رمضان هم در پیش هست شاید 2 روز در ماه روزه میشه و میباید این کار انجام بدیم و مردم نیازمند کمک کنیم.
کسایی که توانایی دارن میشنوین خانم سیدی صدای ما رو دارین؟
بله.
کسایی که خصوصا خانمایی که فعال هستن زنانی که امکانات دارن و دیرسه و امکانات خوب در اختیار دارن یا چقدر فعالیت داشتن در مبارزه با کرونا و تانستن حداقل دی قسمت با شما هم کار بوده باشن و تانسته باشن نقش خود ایفا کرده باشن؟
تعداد از وکلای پارلمان خانم ها هم همچنان آقایان هم همچنان تاجرای عزیز ما واقعا همکاری کردن. چون اگر اونا نمیتونستن، من به شخصه اگر بتونم دست خانواده رو بتونم تعمیر کنم بیشتر از خود نمیتونم. اما خیلی همکاری داشتن، تقریبا هر یک از همه وکلای ما، نه البته تعدادشان که البته اونا هم وکلای مدنی ما، وکلای ما، کسایی که میفهمن درد مردم رو درک کردن و همچنین تاجران عزیز ما که یه احساس مسئولیت در خودشان احساس کردن که میباید کمک کنن در این بحران. اگر اونا نفهمن حداقل زکات مالشان آمدن و بر مردم کمک کردن. خب آمدن تعداد هر کرامشان تعداد 100 خانواده را، تعداد 50 خانواده را، در حد بزاعت سوال خودشان هر کرام فکر کنید که از 10-20-30 خانواده شدی که ببرد تا 500-1000 خانواده هم رسیده که هر کدام کمک کردن. و ما راضی هستیم، گفتی که همه گیر نشده، گفتی که نتانستیم همه را ما همه مردم نیازمند کمک کنیم. اما باز هم شاید میگم شاید 20-30% تانستیم نیازمندی های مردم دست نیازمنده برورده کنیم.
بله.
و این خیلی بهتر از این
چیه. تشکر. میریم یک شنونده ما روی تماس است. شنونده ما تماس از اینا را پاسخ میدیم که از نظر از اینا چقدر واقعا نقش کسایی که در بشر کارهای خیریه بودن، رضاکارانه کار کردن، نقش از اینا پررنگ بوده در مبارزه با کرونا، به خصوص زنای افغانستان که اینا هم شما هم اشاره کردین به این موارد. بله؟ بله.
السلام علیکم.
علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟
ممنون از شما. فضل‌هادی وردگ هستم از سلیمان
چک. بفرمایین فضل‌هادی عزیز، نظر شما چی است؟ چقدر واقعا نقش مردم به خصوص کسایی که امکانات مالی دارن و فعالین معدنی، زنان افغان که امکانات خوب دارن، واقعا نقششان برجسته است در مبارزه با کرونا؟
واقعا به من شما سلام تقدیم می‌دارم. واقعا همین کارهای از این که تابال کردن آلم در مالش هست، واقعا جای افتخار است و خواهران مادانم که در جامعه می‌برن همکاری و کار خود انجام می‌تن. سوال ما از مهمان عزیز ما اینمی، و مردم که در دوردست ساها زندگی میکنند توان هر چیز دارند که قطع یک کس کمک بکنند از طریق مالی یا از طریق جوار دبروغت. خب ولیکن او مردم نمیکنند، قطع او مردم که مستحق هستند قطع شمکاری نمیکنند. ایتو یک انفرات، ایتو یک بطن که در ساهای دوردست زندگی میکنند که نمو مردم بکنند که قطع او مردم که مستحق هستند از او کمک بکنند.
خب تشکر بسیار زیاد خانم سیدی، هم به شنید گپاشمون و یک شنونده دیگر هم میگیریم، بعد از او باز میریم طرف خانم سیدی. بفرمایین کی از کجا تماس گرفتین؟ بله؟ تماسی شنونده موقت شد، میریم تماس شنونده دیگه خودم میگیریم. بله؟ بله؟
بله.
سلام، خوش آمدین به برنامه. میشنویم صدای شما را. مهربانی بفرمایید.
بله آقای عزیز عظیمی، میشنویم صدای ما.
بله بله، صدای شما را من دارم. شما خود معرفی کنین، از کجا تماس گرفتین؟
آقای عظیمی سلام، خود با شما با مهمان محترم شما تقدیم می‌دارم.
عبدالستار
آخوندزاده، ولایت بادغیس و رسولی و بانامالغا به تماشا.
بسیار خوب، نظر شما چی است؟ واقعا نقش فعالین معدنی، کسایی که رضاکارانه کار میکنن به خاطر مبارزه با کرونا، چقدر واقعا پررنگ و برجسته هسته؟
به نظر ما خواه هر کس که حالت بورانی مثلا به می حالته که امین مرز اماده، خیلی ما شما از فقرهای دارم که اونا روزمره کار میکنن، زمین که کار میکنه اما یک چند تومان خوش میگیره میاره با فامیل خود. حالا که قرنطین شده با شهرها دیگه اونا همین روزمره آید خود دست دادن. اونا اگه در روز بسید به خانه بمانن، کسی به زیت آدم ها قرض هم نمیته، کسی به بالز اونا اعتبار هم نمیکنه، دیگه تا شناساییشو بزنه کمک صورت میگیره. این خود خیلی کار خوبی هست، این خود یک کار بشه دوستی اسلامی و انسانی هست کسی کنه. دیگه بمی شهرها که هست زیاد فقرا هست، به قلعه و قصبات هم هست، قلعه و قصبات بازم هر کسی هست مقاماشون تقریبا برایشان کمک میکنه کم زیاد، ولی به شهرها اونا مردم های هسته که از ما اطراف هم آدم اونا اتقال میمدار اما اکام هسته. اینا از مهمان محترم شما یک سوال دارم آقای علیمی.
بفرمایید. مشنون سرایتون.
سوال ما از مهمان محترم هایی هسته که همین زیاد مردم که به می کارای خیریه دست میزنن، اونا اول نامش ایده میمونه با زیادتر همین منافع شخصی خود مد نظر میگیرن. دیگه از اینا سوال ما هست که اینا تا به چی اندازه شفاف و ساده کار انجام میده، چند نفر هم رای اینا کارگر هست دیگه هم کارا، ولی اینا چقدر فامیلا رو تا بال کمک کردن، اینا چقدر مواد میده اقلا به خاطر یک روز چقدر پول نقد میته، چقدر مواد میته که تا به چی وقت گذاره از اونا بشه، به چقدر فامیلا اینا کمک کردن، چقدر فامیلا رو شناسایی، چقدر اینا شفاف توضیح میشه. نمیره اگه جا به تخیل مربانی نکن.
تشکر آخونزاده صاحب، به سوال شما رو هم گرفتن. خانم سعیدی، به دو شنونده ما سوال داشتن، یکی که چرا مثلا در اطراف یا مناطق دوردست افغانستان و جمع مستحقین وجود داره، نادارا هستن، اما این کمک ها محدود شده به تنها به شهرهای افغانستان که کابل چندین شهر دیگه که اینا گفتن برش اشاره کردن، و شنونده دیگه ما از شفافیت کمک ها گفتن که واقعا چقدر شفاف و چی اطمینان وجود داره که حداقل مردم باور کنن که منافع شخصی در عقب از این کمک ها نیست، در عقب از این فعالیت های خیریه.
بله تشکر. ما سلام میگم اول خدمت برادر عزیز، تشکر از اینکه تماس گرفتن و سوال شما سوال کردن پرسان کردن. آقای فضل‌هادی بود در نظر اولی مو بسیار نیست که پرسان در آوردن چرا مرسی به شهرها. ببینین ما نهاد دولتی نیستیم،
بله
رضاکار هستیم از بین مردم. جمع شدیم از تعداد از جوان ها، گفتیم دهی بفن باید کمک کنیم و همچنین از هر گوشه افغانستان. ما تصمیم گرفتیم که مردم از تغییر منطقه ما را شناسایی کنیم. از وکیل های گذر خواهش کردیم که هر کس امو لیست افراد فقیر میشه بیاره و بسه و ما یا ما به نهاد مربوطه بدیم. و اون برادر من به فضل هادی عزیز میگم شما هم وکیل گذارتون رو خواهش کنید، شما باید در منطقه تون همکاری کنید. قطعا در منطقه شما یک تاجر، یک وکیل پارلمان، یک کسی در سنا، اینا کسایی هستن که تمرین میکنن، اینا کسایی هستن که کمک کاری میدن. مثلا ترنم سعیدی به شخصا نمیتونن این توانایی مالی نداره که بتونه با کل مردم افغانستان کنه.
بله بله، وقت مردم هم
ما هر کدام باید دست به دست هم بدیم، هر کدام از ما باید یک شخصی بشیم که میتونیم مردم رو شناسایی کنیم، لیستشان رو بسیم، به شاروالی ها لیستشان رو بسیم، به ریاست شاروالی منطقه تان و اشخاصی که فکر میکنین میتونن کمک مالی کنن برای از اونا لیست رو تهیه کنیم برایشان، بسیم اونا کمک میکنن. چون این کمک ها دولتی نیست، این کمک ها شخصی هست و اشخاص هم کسایی ده که لیستشان برایشان میره قصن کمک میکنن و امیدوارم سالتون هر دیگر باشه و خودشان همکاری کنن. آقای فضل‌هادی با دوستای دیگر، با جوانای دیگری که در اون منطقهشان زندگی میکنن، با وکیلای گذرشان همکاری داشته باشن، نشست و خواست داشته باشن، پرسان کنن و لیست افراد مستمند تهیه کنن. واقعا نمیفهمم، تمام مردم افغانستان فعلا در فقر هستن، تمام مردم افغانستان فعلا نیازمند هستن، اما کسانی که بیشتر از همه نیازمند هستن، کسانی که نمیتونن در یک ماه دو ماه چون کارگر روزمزد دارن، اگر روزمزد مثلا نان تهیه کنن برای از اونا سخت میشه. ما فعلا میگیم کسی که نان سه ماه خدا داره، کسی که میتونه تا سه ماه دیگه خدا زندگی خدا بگذاره، نه او جز افراد نیازمند حساب نمیشه فعلا.
بله،
اما کسی که روزمره نمیتونه زندگی خدا بشه خانه، او نیازمند.
تشکر.
او افراد تهیه کنن لیستشون و
خانم سعیدی یک شنونده دیگه ما سوال کردن. بله آخونزاده سلام، سوال کردن. بله
بعد از این با وزارت صحت عامه با ریاست جمهوری با بقیه دوستای ما میتونن در تماس بشن، لیست از اونا رو بتونن برشن کمک کار روان کنن. و دیگه برادر عزیز ما آقای آخوندزاده بودن که از باطنه تماس گرفته بودن. ببینیم برای شخص ما که میفهمم هیچ امتیازی نداره، برای دوستای ما میگه امتیازی نداره. ما فعالین مدنی در افغانستان در هر حالتی دادخواه مردم بودن، دادگر بودن و برای مردمشان قدم برداشتن و پروسه نیست که ما بگیم خدای نکرده از کدام جای مثلا بر ما پیسه حواله شده و اون پیسه رو ما باید بریم از اون تقسیم کنیم. اون کار دولت هست، اون کار آقای
بله
شخصی هست که میتونه این کمک ها رو توضیح کنه، اون کار ما نیست. فعلا کاری که ما انجام میدیم یک کار شخصی هست و ما هست از وجدان ما نمیم زیر پا بذاریم، در حد توان ما در حد بزاعت ما آمدیم کمک مالی از جیب خودمان هم کردیم، نه چیز ما پول بدیم دست مردم، آمدیم مواد خوراکی خریدیم توضیح کردیم. فرضا من 10 نفر 10 خانواده رو تونستم تمویل کنم، دوستای دیگر هم به هم کردیم، اما این کفایت نکرد و چون کفایت نکرد و ما میفهمیم که لیست افراد نیازان بیشتر هست، مراجعه کردیم به تاجران، مراجعه کردیم به وکلا، مراجعه کردیم به افرادی که میتونستن استفاده مالی داشتن و میتونن کمک کنن و بعد از این هم کار میکنیم و هیچ امتیازی برای ما نداشته جز امتیاز از اینکه وجدان ما راحت میشه که تانیستیم در شرایط بحرانی برای هموطنان خودمان خدمت کنیم. و آقای آخوندزاده اونا هم حرفایی که با آقای فضل هادی زدم برایشان میگم، همکاری داشته باشن با شاروالی محلشان، با وکلای گذرشان، با وکلای پارلمانشان، انشاءالله که بتونیم همه با هم یک کار انجام.
تشکر بسیار زیاد. خانم سعیدی، با توجه به اینکه 3 هفته دیگه هم تمدید شده موضوع قرنطین در افغانستان و شیوع کرونا، شما چی فکر میکنین که چقدر مردم و کسایی که کار خود را دست دادن، به خصوص یک تعداد بانوهای عزیزم، زنایی که فارم کار میکردن، اونا شغلای کوچک داشتن و کارهایی که میکردن، اونا هم حتما متضرر شدن، اینا 100% که چی کارهایی باید شب اگر حداقل و یا ای که بسیج مردمی را نیاز داره این مبارزه با کرونا، حداقل به این مردم کمک برسه؟
ولی شرایط خیلی سخت است، میتونم مردم حکم در شرایط عادی هم باز هم از این خط فقر قرار دارن.
بله،
اما واقعا باید در شرایط فعلی مردم همکاری داشته باشن با هم دیگر. مثلا هر کسی که اگر توان عزیز داره که یک ماه خدا دو ماه خدا بگذارنه و اضافه تر داره، اون رو باید به همسایه نیازمند خودش کمک کنه و مردم ما در این شرایط اگر نتونن به همدیگه کمک کنن، قطعا در هیچ زمان دیگری نمیتونن. در کشور ازبکستان زمانی ما پرسان کردم از یکی از همون کسی که مترجم کنجا بود، چطور شما بتونستون بحران جنگ و بسیار شرایط سخت گذارندن، گفت زمانی که ما در جنگ بودیم از قریه و قصبات اطفال می آمدن و خانواده که در شهر بودن مجبور بودن از هر خانواده بچه هایی که از شهر می آمدن بچه های از اونا را نان می دادن. به این ترتیب حکومت کار کرده بود که اطفال مثلا تاجیک و ازبک و تمام نژادهای دیگهشان باید می آمد در یک خانواده قرار می گیرد. به این ترتیب تبعیض نژادیشان هم از بین رفته بود، تعصباتشان هم از بین رفته و این مردم با هم دیگه همکاری کردن که یعنی همه ما یکی هستیم و فعلا کشورشان به ثبات رسیده و مردم ما هم باید در شرایط بحرانی این حالت داشته باشد. ما دیگه نباید فکر قوم و زبان و مذهب و جفا داشته باشد، ما باید کنار همدیگه استفاده شدیم، با همدیگه کمک کنیم تا بتونیم بحران را بیشتر بگذاریم. اما بحث این میمانه که نیازمندها و افرادی که کارشان را از دست دادن، درسته روز رفتن خدا هست، مطمئن هستم که اگر توسل کنیم به خداوند و دست به دست هم نگه بدیم قطعا میتونیم این بحران رو بیشتر بزنیم و مردم ما هم با هم دیگه همکاری داشته باشن. شاروالی کمک میکنه، اداره امور مسئول کمک کردن شده، وزارت تحت آمد کمک میکنه، افرادی که واقعا نیازمند هستن. ما بحث با وزارت داشتیم و این سایدم گفتن ما بگیم در افغانستان متاسفانه همه گی نیازمند هستن و او کسی هم که حتی اگه نان سه ماه خدا داشته باشه او هم باز میزد افراد نیازمند میشه. ما یه خواهش میکنیم که اگر کسی، اگر تمام هموطنان صدای من میشنوند، اگر در همسایگی شما، اگر در فامیل شما شخصی هست واقعا نیازمند هست و نمیتونن ماه را بزانن، نمیتونن بحران سر بگذارن، مریض هستن، او رو بیارین به ما و دیگه همکارا معرفی کنین. شاروالی کابل لیست تهیه میکنه و باید که از آمد لیست افراد نیازمند تهیه میکنه و خود مردم باید بسیج بشن. من نمیتونیم از یک نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر توقع داشته باشیم تمام مجلس بسیج کنه، چون ما یک آمار دقیق رو نداریم از مردم. خود مردم کسایی که در مردم میشنون در هر کجای افغانستان فرق نمیکنه، اداره های مربوطه اینا ملزم شدن که افراد نیازمند شناسایی کنن و برای از اینا کمک توزیع بشه و
بله.
کمک ها نقدی نیست، کمک ها آب هست، برنج هست، روغن هست و نیازمندی ها شاید یک ما یک خانواده 5-6 نفره رو بتونم فراهم کنم. بیشتر از این در توان دولت ما نیست و اما در توان تاجرها و پسایی که کمک می کنم. و رضا کارهای ما فعلا بحث آگاهی هست، بحث از دیگر افراد نیازمندشون هست رایی کنن، بحث از این هست که ماسک دارو توضیح کنن بین مردم، فعلا این وضعیت دارن. و دیگه ای که اگر حکومت کمک های مالی که فعلا باز هم ارسال شده میره به افغانستان یک آمار دقیق از مردم بگیرن و اینا رو بین مردم بسن، حداقل برای هر فرد.
بله خانم سعیدی، اما یک انتقاد وجود داره که انوزم آمار کسایی که نادار هستن، به بضاعت هستن در افغانستان وجود نداره و یعنی که کمک ها میرسه حق بقدار نمیرسه. واقعا نظر شما چی است و ای که شما فعالیت میکنین در این قسمت، واقعا چنین چیزی وجود داره؟
80% مردم ما فعلا نادار زیر خط فقر زندگی میکنن. میگم چون آمار دقیق وجود نداره، متاسفانه حکومت افغانستان نتونسته در تمام این سالها یک آمار درست از مردمش.
خانم سعیدی، یک شنونده ماست از هرات از امیر میگیریم که اینا چی گفتنی دارن، به شما برمیگردیم. بله بفرمایید.
مردم همین که مهاجرین به هر جا که در این قرنطینه هست، ما قرض نمیشه، دولت به ما کمک نمیکنه، ما به کدو طرف بریم؟
بله شما از کجا خب نامتان چی است؟
نام من غلام احمد است، از ولایت غور و سوالی پیوره مهاجر در هراتم. به دکان ها میرن، به ما قرض نمیتونه، دولت به ما کمک نمیتونه، میگه قرنطینه برادر نمیتونه، دولت هم کمک نمیتونه.
شما فعلا در چی وضعیت به سر میبرین؟ در کجا
یار به تجلیل هم به ولایت هرات و سوالی پسنزر خون میباشه.
خب بسیار خوب، شما صدای شما را شنیدن همه شنونده ها. خانم سعیدی، میریم به تماس دیگر، اگر داشته باشیم تماس دیگر میگیریم، اگر نه که بریم. میشنوین خانم سعیدی؟
بله میشنوین. برادر ما از پشتون زرغون هرات تماس گرفته بودن، در هرات بله. لیست افراد نیازمند تهیه شده بود تقریبا 2-3 هفته پیش و 300,000 بسته کمکی بر مردم نیازمند هرات باید توزیع شده از طرف شاروالی.
بله.
و حتی 5-7 خانواده اینا را به من مراجعه کرده بودن، من معرفی کردم برشان و بیدارشون تا حالا دریافت کرده باشن کمک کارشون. رئیس دفتر والی زمان آقای رحیمی والی هرات هنوز به طرف نشدن، اونا لیست تهیه میکردن و در اختیار شاروال صاحب میدادن و شاروال صاحب میدادن کمک ها توزیع میکردن. این برادر ما هم برشون میگم که در هرات فکر نمی کنم کامل کمک ها توزیع شده باشه یا هنوز در حال تهیه کردن لیست باید باشن، مراجعه کنن به شاروالی هرات، مراجعه کنن به دفتر والی صاحب. آقای قتلی تازه رفته، آقای قتلی که جوانای با شعور و آگاه و دلسوز مردم هرات هست و بسیار خدمات هم ارائه کرده، بعد از این کار میتونن مراجعه کنن به دفتر آقای قتلی یا که دفتر شاروالی، اونا فعلا 20% نیازمند تهیه میکنن و انشاءالله کمک میکنن برشون.
و کمک هایی که از طرف حکومت افغانستان صورت گرفته واقعا به نیازمندان و نادارانی کمک ها رسیدن، شما کدام در این مورد معلومات شما چی هسته؟
کمک هایی که در هرات رفت از طرف حکومت هست، از کمک های داوطلبانه مردم در هرات آمار در نداریم، اما همین 300,000 بسته مواد خوراکی حکومت دولتی است که ما اول در هرات تخصیص داده شد و فعلا در حال توضیح هستم. خب باید خود مردم هم همکاری داشته باشن.
بله.
اگر خود مردم همکاری نداشته باشن واقعا من هیچ کسی دیگر نمیتونیم بفهمیم واقعا چی نیاز من.
بله، در کدام عرصه در بخش کرونا و امی فعالیت های مدنی و رضاکارانه بیشتر شده به نظر شما که خیلی مؤثر خواهد بود؟ در بخش آگاهی آمه و ای که کمک های مالی و بخش صحی؟
ببینید اما اول پرسان می کردن از ما، واقعا وکلای پارلمان ما، حالا به هر دلیلی، من نمیفهمم، به خاطر منافع شخصیشون، به خاطر کمپاینشون، به خاطر هر چیزی که آمدن و کمک کردن خداوند خیرشون بده، خصوصا مثلا که در این بحران یک طرحی رو به ما بدن که ما بتونیم کمک کنیم.
بله،
گفتی که ما زدیم این بود که حداقل هر کدوم از شما صد خانواده غریب و مظلوم بتونیم میتونیم کمک کنیم به اندازه یک ما دو ماهشان که ما متخواستیم نیازمندی هاشان رو بتونیم. هیچ کسی دیگه از خانه نمیبره و وقتی که کسی از خانه نبره این مریضی کنترل میشه و زمانی که مریضی کنترل شد انشاءالله خیلی زیاد بهتر میشه. در خانه موندن، خود ماسون نگاه کردن، بالاخره حفظ جان خودش یک فرض هست و یک فرضیت ما هست، باید جان ما را حفظ کنیم در برابر بلاها و نباید معرض خطر قرار بدیم. بیرون شدن و نادیده گرفتن نکات ایمنی یک نوع خودکشی هست، نه تنها خودکشی هست که دیگر کشی هم حساب میشه.
خانم سعیدی تشکر از شما از اینکه وقت برنامه تمام است و تشکر از اینکه حضور پیدا کرد.